لس بجه شوه. السلام علیکم قدر منوریدون کو ده ازادهی راڈیو یوی بلی یو سات اخبرونه تازه احمد تکل او تخنیکی برخه که زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هر کلی کو ده ده اخبرونه پرا پرونو که د کونړ ولایت دنګام ولسوالۍ ته چې په تیرو څو ورځو کې د درنو جګړو ډګر و اضافي ملي ځواکونه رسېدلي دي. په پېښور کې پر یوه ښوونځي د پاکستاني طالبانو د پرونۍ خونړۍ حملې په وړاندې له عکس العملونو به هم خبر شئ. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی مرزیه احمدزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
سرکه ده مهم خبرنو سر تکی پاکستانی چارواکی وایي چې په پېښور کې دغه ښوونځي محاصره پای ته رسېدلې چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چې اکثر یې ماشومان دي وژل شوي دي. د کونړ سرپرست ولي وایي چې د دانګام ولسوالۍ جګړې ته د ملي اردو نوې مرستې ورسېدلې دي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې له ستر مرکچي سره وکتل چې د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسېدو لپاره یو مهالویش ټاکي. پوره خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي چې په پېښور کې دغه ښوونځي محاصره پای ته رسېدلې چې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چې اکثر یې ماشومان دي وژل شوي، او لږ تر لږه 124 تنه نور ټپیان دي. ښایي دغه ارقام تغییر وکړي. د پاکستان د پوځ ویاند اسم بجو ویل د وژل شوي 122 ماشومان او 9 د ښوونځي کارکوونکي دي. پوځي چارواکو ویل چې پر دغه ښوونځي چې د پوځ لخوا اداره کېده عملیات پای ته رسېدلي او 9 وسلوال پکې وژل شوي دي. پر دغې حملې چې مسؤلیت پاکستانی وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی، د نړۍ یو شمېر زیاتو مشرانو سخت عکس العملونه څرګند کړي دي. د پاکستانی طالبانو ویاند محمد عمر خراسانی ویلي د حمله په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په غاچ کې کړي ده. هغه ویلي دوی دغه پوځي ښوونځی د حملې لپاره ځکه غوره کړی وو چې حکومت د دوی کورنۍ او ښځې د حملو هدف ګرځولي دي. د کونړ سرپرست ولی وایي چې دانګام ولسوالۍ جګړې ته د ملي اردو نوې مرستې ورسېدلې دي. شجاع الملک جلاله په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې اوس په دانګام ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه کراره شوې. په عین حال کې د کونړ د امنی قمندان عبدالحبیب سیدخیل وایي چې په دې جګړه کې 8 افغان امنیتي سرتیري او دولتي پاسون کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي همداراز زیاته کړه د دانګام ولسوالۍ په جګړې کې 8 وسلوال وژل شوي او 28 نور ټپیان دي. خو طالب وین زبی الله مجاهد بیا تیره ورځ ادعا وکړه چې په دغه جګړه کې یو شمېر زیات افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او د هغوی ځینې ټانګونه هم ویجاړ کړي دي. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې د پاسون کوونکو امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې یو شمېر ولسي وګړي د افغان حکومت په ملاتړ درېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانستان له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنۍ له امله له 14,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. په شمال کې د دغې کمیشنری ویان فهیم همدرد ازادي راډیو ته وویل چې د بې ځایه شویو 3,000 کورنۍ لپاره ژمنۍ مرستې برابرې شوې او د ویش لړۍ هم پیل شوې ده.
موږ له 3,000 کورنیو سره چې 2,000 کورنۍ یې د نامنیو له امله بې ځایه شوي دي، او 1,000 کورنۍ چې له بهر څخه هیواد ته راستانه شوي دي ورسره مرستې ترسره کړو.
د همدرد په وینا اکثره بې ځایه شوي کورنۍ په فاریاب، جوزجان، سرپل او بلخ ولایتونو پورې اړه لري. د ننګرهار ولایت په دو بیلابیلو چاودنو کې شپږ تن افغان پولیس ته مرګ ژوبله وکړي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار اړوند دارالمعلمین ته مخامخ په عمومي سړک د پولیسو پر رینجر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې په پایله کې 3 پولیس زخمیان او 1 تن وژل شوی دی. مشرقیوال وایي په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اړوند د قل اردو په ساحه کې هم د پولیسو په ریو رینجر موټر بله چاودنه شوې چې په دې کې یوازې 2 پولیس زخمیان دي. د یادو پیښو مسؤلیت طالب وسلوالو منلی او ویلي دي چې 8 تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له دغه ولایت نه په یو بل خبر کې اوري چې د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې په هوایي برید کې نه تنه د دولت وسلوال مخالفین وشل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمانداني مدوطي مسول حضرت حسین مشرقیوال په دې اړه ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبې په مازدیګر شاوخوا څلور بجې د شیرزاد ولسوالۍ د مرکې خیلو په سیمه کې د ایساف ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې نه تنه وسلوال مخالفین وشل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه تر اوسه رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو 2 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 45 افغانۍ او 30 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1504 افغانۍ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې له سر مرکچي صاحب اریقات سره وکتل چې د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسیدو لپاره یو مهال ویش ټاکي. له دغو خبرو وروسته یو فلسطیني چارواکي د کیری له قوله خبر ورکړ چې وایي واشنگټن به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ویټو کړي چې له اسرائیل څخه غواړي چې په دو کلونو کې له اشغال شویو سیمو ووځي. یو بل پریکړه لیک چې د فرانسې لخوا ترتیب شوی د سولې یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره دوه کاله ضرب العجل ټاکي، خو په هغه کې ادونه شوې چې اسرائیل د لدې لاندې کړیو سیمو څخه ووسی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د دشمې پر ورځ پاریس په هوایي ډګر کې د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنی چارو له وزیرانو سره دغه پریکړه لیک پر جزئیاتو خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړی چې اجازه به ورنکړي نور د خبرو لپاره داسې شرایط وړاندې کړي چې د اسرائیل د امنیت په اړه روغه جوړه کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د رواني اونۍ تر پای هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د کروڑو په خاطر پر ماسکو نوي بندیزونه لګوي. د سپینه ماڼۍ ویان جوش ارنس دغه اعلان پرون په واشنگټن کې وکړ. د امریکا کانګرس د دسمبر په 13مه د یو قانون مسوده تصویب کړه چې د روسیې د دفاعي او انرژي پر سکتورونو نوي بندیزونه لګولو ته اجازه ورکوي. په نوي بندیزونه کې د روسیې د وسلو پر صادراتو او د تیلو په پرمختللو پروژو کې پر پانګونې بندیزونه هم شامل دي. د کانګرس لخوا په تصویب شوی مسوده کې د غراس د اوکراین په وسه د 3.5 میلیونو ډالرو په ارزښت د ټانک او زغروالو وسایلو ضد وسلو مهماتو او اکتشافي بې پیلوټ الوتکو په ګډون د دفاعي وسایلو د ورکولو اجازه هم ورکړل شوې، خو له تخنیکي پلوه هغه اجباري نه ده. سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه د کیف غوښتنې ته چې له واشنگټن جنگي مرسته غوښتي د نه ځواب نه ده ورکړی. دغه اعلان داسې مهال کېږي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلي روسیا په وروستیو ورځو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه مؤثر اقدامات کړي دي، خو یو ځل بیا یې تاکید وکړ چې په روسیې د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو هدف دا دی چې روسیې اړه کړي چې په اوکراین کې له مداخلې لاس واخلي. او په یمن کې شیعه یاغي وسلوال وایي چې پرون د پلازمینې صنعا په جنوب کې په دو موټر بم چاودنو کې د ښوونځي لږ تر لږه 15 زده کوونکي او لاس وسلوال وژل شوي. د نجونو د ښوونځي د زده کوونکو د سپرلۍ دغه بس د وسلوالو د یوې غونډۍ په خوا کې تیرېده چې پرې چاودنه وشوه. شیعه وسلوالو په دې وروستیو کې پوځي چټک پرمختګونه کړي او د پلازمینې په ګډون یو شمېر مهم ستراتیژیکي ښارونه نیولي دي. د خبرنو پای
ازادي رادیو اوري چې په منځني چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه پر راپورونو کې باور لري چې د کونړ جګړه له تیر شپې راهیسې درېدلې. چارواکي تاییدوي چې د جګړې اصلي ډګر دنګام ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلې. په پکتیکا کې پرون هغه مهال چې ولسمشر اشرف غنی له چارواکو سره لیدنې کتنې کولې، یوې ډلې معترضانو خپل نارضایتي وښوده. د پېښور پر ورسک روډ د پرونی حمله له جزئیاتو او روستی حالت څخه به مهم خبر کړو. اروپای ټولنې د 1903 نیم کال د انتخاباتو په اړه خپل راپور پرون خپور کړ. او افغانستان او ایران د اورګاډي د پټلۍ لارې له منځنۍ اسیا او نورو هیوادونو سره وصلېږي. په وروستۍ برخه کې د کور کلی اونیس پروګرام او همدارس د ازادۍ رادیو تفریحي پروګرام د ګړې اچار خپرېږي. د ازادي رادیو خبرونه اوري. افغان حکومت کونړ ولایت ته اضافي سرتیری استولی دي. د مشرانو جرګې یو شمیر غړو پرون وویل چې په دنګام ولسوالۍ کې د پاکستان ملیشه ځواکونه له خلکو او افغان امنیتي ځواکونو سره د جګړې په حل کې دي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو وسویل دي چې د اضافي ځواک له رسیدو سره سم په جګړو کې کمښت راغلی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره روحلا انوري همدا شیبه له اسدآباد د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. انوري صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
دغه څو شیبې وړاندې چې مونږه کوم معلومات له سیمې او دلته د دولتي چارواکو څخه ترلاسه کړل، هغوی وایي چې له تیر ماښام څخه را په دې خوا په دانګام کې د طالبانو بریدونه ختم شوي دي. یعنی تر اوسه پورې کوم برید نه دی شوی، ولې تیر ماښام دوه تنه قومي پاڅون کوونکي چې د طالبانو په لاسونو کې بندیان وو هغه یې وژلي دي او نور جنگ تر اوسه نه دی شوی. تر ماښام پورې دیرش کورونه د خلکو په وینا چې د دغه پاڅون کوونکو او د دولت د طرفدارو خلکو طالبانو سوځولي دي. تر اوسه طالبانو د دغه کورونو د سوځولو په اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی همدومره ویلي دي چې دوی په درې ورځې جنگ کې دولتي سرتیرو ته زیاته مرګ جو ګاډولی، د هغوی څو موټرې له منځه وړي دي.
انوري صاحب، دا دوه قومي مشران چې تاسو یې یادونه وکړه چې اسیران شوي او بیا وژل شوي دي د طالبانو لخوا، دا څوک وو؟ آیا د طالبانو پر ضد په جګړو کې دوی لاس درلود او که هسې ملکي وګړي وو؟
د دوی کورونه چې دي پرون سوځول شوي وو او په همدغه وخت کې نیول شوي هم دي. دا دوه تنه چې یو د یو قومي مشر زوی دی او بل د هغوی خپلوان دی چې دواړه ملته وژل شوي دي. دوی خپله پاڅون کوونکي وو.
بله، د کونړ په جګړه کې د افغانستان د مشرانو جرګې هم پرون وویل چې له بهره او عموما اشاره پاکستان ته ده، جنگیالی راځي او دلته جنگیږي. اوس چارواکو وروسته له دې چې اوس جګړه درېدلې ده، څه وایي چې آیا بهرني جنگیالي دوی نیولي؟ څه علایم او څه ثبوت لري په دې چې له پاکستانه یا د نورې نړۍ جنگیالي راغلي وو او په کونړ کې په جګړو کې لاس درلود؟
مونږ چې څومره معلومات لرو او دلته دولتي چارواکو همیشه هم دا خبرې کړي، پرون هم کړي نن هم کړي دي، دوی وایي چې په دغه سیمه کې پاکستانی وسلوال طالبان میشتو. د دانګام په ځینو ځایونو کې همدارنګه قومي مشرانو شکایتونه کول چې د دوی نه کورونه نیولې دي، او دوی وایي چې همدا لامل و چې دوی د دې خلکو خلاف پاڅون وکړ. نو پرون هم دولتي چارواکو دا ویلي، نن یې ویلي چې 2000 په شاوخوا کې پاکستانی او افغاني وسلوال یو ځای شوي دي او دلته په دانګام کې د پاڅون کوونکو خلاف او د دولت په خلاف باندې بریدونه پیل کړي دي. نن داسې ویل کېږي چې دولتي چارواکي وایي چې ځکه دغه بریدونه دوی بند کړي دي چې هلته ضربتي قوه رسېدلې ده او همدارنګه هوایي یعنی تیارې رسېدلې دي، هلته پروازونه کوي. نو همدا وجه وه چې د دوی بریدونه بند دي. خو دوی قومندان هم د کونړ وایي چې کېدای شي هغوی هم خپل ځانونه جګړې ته چمتو کوي او د ولسي خلکو د کورونو د سوځولو یا د هغوی باندې د بریدونو نه لاس اخیستی دی. هغوی به خپل ځان جګړې ته چمتو کوي ځکه نوي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او دوی به هم په لږ وخت وروسته خپل عملیات شروع کړي. نو جګړه اوس بنده ده سمدستي لپاره د نوو ځواکونو د رسېدلو سره، خو دولتي چارواکي همدا وایي چې په دې کې زیات پاکستاني او بهرني وسلوال شامل دي. خو طالبانو ذبیح الله مجاهد چې خپل ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هغه وایي چې موږ سره بهرني وسلوال نشته دی، بلکې ټول د همدغه نږدې ولسوالیو د کونړ اوسېدونکي وسلوال دي چې نن په دانګام کې را جمع شوي دي.
انور صاحب، مخکې له دې چې بلې موضوع ته ولاړ شو، له تاسو نه یوه وروستۍ پوښتنه ده چې د سیمه ییز پاڅونوال چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي او اوس یې کورونه سوځول شوي دي، دوی مرسته له چا اخلي؟ آیا افغان حکومت له دوی سره مرسته کوي او که دوی په زړو پخوانیو وسلو یا په بیه یې اخلي، څوک مرسته ورسره کوي؟ جګړه خو بې مصرف او بې وسلې نه کیږي.
دوی سره خو په لومړی وخت کې چې څه وخت کې دوی قیام شروع کړ یا پاڅون شروع کړ دوی ویل چې موږ په خپلو وسلو باندې د جهاد د وخت نه چې دوی سره کمی وسلې پاتې دي یا دوی خپلو کورونو کې پخوانی وسلې درلودلې دوی ویل چې موږ په هغوی باندې پاڅون شروع کړی خو د دولت ناتړ ته ویلی چې ضرورت لرو اوس حکومت هم ورسره د هغې نه وروسته مرسته کوي خو تر اوسه پورې دوی چې کوم خبرې کړي پرون او نن موږ سره خبرې کړي دي دوی وایي چې تر اوسه پورې دوی سیمو ته چې کوم ځای کې دوی پراته دي دولتي ځواکونه نه دي رسېدلي د دې یوازینۍ وجه دا ده چې وسلوالو طالبانو په سیمه کې ماینونه ځای په ځای کړي دي همدارنګه د دولتي چارواکو او د خلکو په وینا باندې لوړې څوکې نیولې دي هلته هوانونه نصب کړي دي او دولتي ځواکونه مخکې نه شدلې او د کونړ او بیا په ځانګړي ډول د دانګام ولسوالۍ په ځایونه په داسې ځایونو کې پراته دي چې اوچته څوکې غرونه دي ځنګلونه دي او لاندې ته نه دغه کلي او ولسوالۍ پرته ده سړک دی نو په همدې اساس باندې دوی وایي چې د پرمختګ د حکومتي ځواکونو د پرمختګ مخه نیول شوې ده او حکومتي مسؤلین وایي چې موږ د لارې خلاصولو او دغه پاڅون کوونکو د رسېدلو لپاره هڅې کوو تر څو هلته ورسیږو تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ته څوک نه دي را رسېدلي زموږ زخمیان هلته پراته دي همدارنګه مړي پراته دي د مړي خو چې هسې نه مړه شوي دي خو چې دغه زخمیان را نه مړه نه شي د دوی د انتقالولو دپاره باید دا لاره خلاصه شي او حکومت هم وایي چې موږ دا هڅه کوو چې دا لاره خلاصه
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د جګړې وروستۍ حال راکو د وروستۍ راپورونو له مخې د ولسوالۍ ته دولتي ځواکونه استول شوي دي او له بېګار رئیسې هغه خونړۍ جګړه چې له څو ورځو مخکې هلته پیل شوې وه د اوس لپاره پای ته رسېدلې ده
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د پېښور ښار په ورساک روډ کې پر یو خوندزی د وسلوالو طالبانو حمله نه یوازې په پا پاکستان کې خلک حیران کړل بلکې د نړیوالو کې په ټوله نړۍ کې خلک حیران کړل پرون یوې وسلوالې ډلې سهار د خوندزی پر زده کوونکو حمله وکړه او د ورسته راپورونو لمخې یو سلو یو څلوېخت کسان چې په ځینو راپورونو کې حتی تر دې هم زیات ویل کیږي دوی یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل د پاکستان د پوځ ویان اسم بجوا پرون وویل چې په وژل شویو کې یو سلو دوه دیرش ماشومان او نه د ښوونځي کارکوونکي دي قدرمن اوریدونکو ورزو پېښور ته په پېښور کې د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق هم د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او لدې حمله وروسته په پېښور ښار کې او په پاکستان کې په مجموع کې وضعیت او عکس العملونو ته کتنه کوو او ل ذبیح الله شفق نه اورو چې وضعیت عمومي په پېښور ښار کې او په پاکستان کې لدې حمله وروسته څه ډول دی شفق صاحب
قدرمن اوریدونکو موږ نشو کولای چې د ټلیفون د ډېرې خراب کیفیت لکبل نشو کولای چې د خبرو ته دوام ورکړو د خبرونې په دوام کې کوم وکولای شوای چې په کیفیت بیا خپل خبریال سره اړیکه ټینګ کړو نو یو ځل بیا به په پېښور کې د ازادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق ته ورشو او په دې اړه به مفصل معلومات ترې وغواړو خو مخکې له هغه واورئ چې د پرونی حمله په ورسک روټ کې د پېښور ښار په ورسک روټ کې پر د خوانزي په پرونی حمله په وړاندې عکس العملونه څه دي؟ په عکس العملونو کې د افغانستان د حکومت او همدارس د هند او د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو عکس العملونه هم اوریدای شي.
د پېښور پر یوه خونځي د پرونۍ حملې په اړه چې پاکستاني طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی، د پاکستان د ګاونډیانو افغانستان او هند په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو سخت عکس العمل ښکاره کړی دی. پر معصومو ماشومانو یې دا یوه وحشیانه حمله بللې چې د دوی په وینا په هیڅ ډول نشي توجیه کېدی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل، زه دغه داران عمل په سختو الفاظو غندم. هیڅ شی دغسې وحشیانه عمل نشي توجیه کولی. هیڅ غم د دغه وحشت پلمه نشي کېدی. دا د وحشت یو عمل دی او هغه په بېوسو ماشومانو د زده کړې په وخت یوه ډارنه حمله ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې له دغې حملې وروسته پېښور ته تللی و ترڅو وضعیت له نږدې وګوري وویل، فکر کوم دا جګړه او مبارزه به تر هغو پورې دوام وکړي ترڅو چې د تروریزم ریښې په بشپړ ډول زموږ له هېواده ایستل شوي نه وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دغه حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې متحده ایالات به د دغه له خشونت ډک افراطیت په وړاندې مبارزه کې د پاکستان په خوا کې ودرېږي. د اوباما په وینا، د ښوونځي پر زده کوونکو او ښوونکو په دغه وحشانه حملې سره ترورستانو یو ځل بیا خپله کرغېړنه څیره وښوده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په لندن کې خبرلاند ته وویل، د ترور دغه عمل ټول پاک زړي خلک په قهر کړي او هغوی ته یې ټکان ورکړی. موږ دغه عمل په تر ټولو سختو ټکو غندو. عاملین باید عدالت ته راکاږل شي او موږ په دغه سخت وخت کې د پاکستان د خلکو بشپړ ملاتړ کوو او ورسره د مرستې ژمنه کوو. موږ به له دوی سره په هره بڼه چې کولی شو مرسته وکړو. افغان ولسمشر اشرف غنی دغه تروریستي حمله په ټینګه وغندله. ولسمشر غنی په اعلامیه کې ویلي، د معصومو او بېګناه ماشومانو وژنه په بشپړ ډول غیر اسلامي او غیر بشري عمل دی او د افغانستان اسلامي دولت دا وحشانه عمل په ټینګه غندي. د ملي وحدت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله هم د دغې حملې د غندنې تر څنګ ویلي چې افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي او په دې اور کې د دواړو هیوادونو ولسونه سوځي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ټویټر کې دا یوه وحشانه حمله بللې چې د ده په وینا دغه وحشت ته هیڅ کلمه نشته. افغان طالبانو په دغه حمله کې د ښوونځي د ماشومانو پر وژنې خواشیني څرګنده کړې ده. زبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د دغې حملې لپاره د غندنې کلمه نه ده کارولې، خو څه موده وړاندې د پکتیکا حملې ته په اشاره ویلي دي چې د افغانستان اسلامي امارت تل په خپل وخت د بېګناه خلکو او ماشومانو وژنه غندلې ده. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند چې په افغانستان کې حملې روا بللي او په دغو حملو کې د بېګناه مسلمانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی، د پېښور پرونی حمله وغندله. د دې ګوند مرستیال جلیل جان له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
تعلیمی ادارو باندې حمله وی، که غیر تعلیمی ادارو باندې، که بازارونه وی، که جوماتونه وی، که مدرسې وی، که سکولونه وی، دغه حملو جمعیت العلماء اسلام ډېر سخت الفاظ سره مذمت کوي. د انسانیت قتل او د مسلمانانو قتل چې دی، دا مونږ کنډم کوو.
په پېښور کې پر ښوونځي پرونی حمله دغه راز د نړۍ یو زیات شمېر نور مشرانو هم په سختو ټکو غندلې ده.
د ورسک روټ، د پېښور ښار د ورسک روټ پر ښوونځي د حمله په وړاندې له عکس العملونو خبر شوې. هیله ده چې دا ځل په پېښور کې د ازادۍ راډیو له خبریال زبیح الله شفق سره د ټلیفوني اړیکې کیفیت خوی. شفق صاحب، مخکې خو خبرې نیمګړې پاتې شوې. د پېښور له پرونی حمله وروسته د وضعیت په اړه په پېښور کې د احساساتو او همداراز د میندو، پلرونو، د کورنیو او همداراز د چارواکو د څرګندونو په اړه په لنډی سره معلومات راکړئ.
پېښور ته ډېرو سیمو کې دا وخت یو داسې
سوار هوا دا وطن کیږي په هر کوڅه هر کو هر سیمه کې یو یو جنازه پورته کیږي او له دې سره په پېښور کې د پاکستاني چارواکو راتلل هم شروع دي روغتونونو ته او همداراز نوشیر هم په پېښور کې دی او تکر شوي ده چې نن به نوشیر د پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کوي او د ترګر په وړاندې به یو فوټوي تګلاره جوړوي چې د دې برید وروسته د هغوی پر خلاف کومه تګلاره جوړه کړي نو تکر شوي ده چې نن هغوی سره په پېښور کې وویني او یو تګلاره به جوړه کړي.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق و چې د پېښور ښار پر ورسک روډ د ښوونځي له حملې وروسته چې مسؤلیت یې د پاکستاني طالبانو تحریک اخیستی، د پېښور د فضا او حالت په اړه یې معلومات راکول. د کابل چاپ ورځپاڼو هم پر دې موضوع او همداراز پر نورو موضوعاتو مطالب خپره کړي دي چې ناجیه ساپه یې مخکتنه کړي.
د کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په پېښور کې پر ښوونځي ترهګریز برید په اړه لیکنې او تبصرې کړې. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي چې د پېښور پر یو ښوونځي برید چې د ښوونځي د زده کوونکو په شمول د 133 د وژنې او لږ تر لږه د 215 د ټپي کېدو سبب شو، د ترهګرۍ له ډېرو زړه بوږنوونکو او بدو پېښو څخه یوه ده. د ورځپاڼې د لیکوال په وینا د معصومو زده کوونکو وژل چې د زیاترو عمرونه یې له 1514 کلونو پورې وو په هیڅ دین او مذهب روان دي، دا چې د هر چا کار او په هر موخه ترسره شوی وو وحشیانه عمل وو. د مقالې د لیکوال په اند د خونړۍ پیښې درس دا دی چې څوک له اور سره لوبې کوي لمن به یې اور اخلي، څوک چې په لسوڼي کې ماران ساتي په خپله به یې ښکار کیږي، او څوک چې د نورو ولسونو له برخلیک سره لوبې کوي خپل برخلیک هم له داسې ګواښونو سره مخ کیږي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په مقاله کې لیکلي چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته جګړه د چا پر ضد ده. د ورځپاڼې لیکوال په پېښور کې پر یو ښوونځي برید ته په اشاره لیکلي چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو پر ضد یو ښکاره جګړه روانه ده. امریکا د هغې ملګري او وسلوال ټول یو هدف لري، او هغه د پښتنو د هویت، تاریخ او ژوند له منځه وړل دي تر څو خپلو شرمونکو موخو ته ورسیږي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند پکار ده چې د دواړو اړخونو پښتانه د امریکا د هغوی د پاکستاني مزورانو او وسلوالو په وړاندې ودرېږي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي چې په پېښور کې د تېرې ورځې حمله په نړیواله کچه وغندل شو، او د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د دې پېښې له امله درې ورځنی ماتم اعلان کړ. او په پای کې هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې ترهګر خپل او پردي نه پېژني او باید د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه وشي. د ورځپاڼې په وینا افغان حکومت په وار وار ویلي چې ترهګري او اروپا کې نه یوازې د افغانستان بلکې د پاکستان سیمې او نړۍ ستر دښمن دی چې باید له روزنې او مهمو بریدونو پر شا ټپولو له هڅو لاس واخیستل شي. د ورځپاڼې د لیکوال په اند افغان حکومت په دې اړه نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې او نړۍ له حکومتونو غوښتي چې د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه وکړي.
د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي د افغانستان، قرغزستان، تاجکستان، چین او ایران ترمنځ د اوسپنې پټلۍ د جوړېدو پر تړون لاسلیک شوی او تخنیکي مطالعه به تر 2018 کاله بشپړه شي. د دې وزارت سرپرست پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اورګاډي دا پټلۍ به افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې له نړیوالو شبکو سره ونښلوي.
افغان حکومت هڅه پیل کړې دي چې د منځنۍ او جنوبي اسیا هیوادونه د ترانزیت په وسیله سره ونښلوي. د افغانستان د فایدامي وزارت سرپرست نوروز منګل وویل چې په همدې هدف یې سیمه ییزې هڅې پیل کړې او ښې لاسته راوړنې هم لري. ښاغلي منګل د سه شنبې په ورځ د افغاني پلاوي د هغه سفر معلومات له خبریالانو سره شریک کړل چې د دې پروژې څلور غړیو هیوادونو ته یې کړي وو. ښاغلي منګل وویل چې د چین، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او ایران ترمنځ د اوسپنې د پټلۍ په جوړېدلو موافقه شوې ده.
مذاکرات را به ممالک ایران،
له چین، قرغزستان، تاجکستان او ایران سره مو په دې اړه خبرې کړي. له نیکمرغه د خبرې بریالي وي، چین به د قاشغر لارې له قرغزستان بیا تاجکستان، افغانستان او بالاخره له ایران سره ونښلول شي. دغه ټول واټن 2000 کیلومتر دی، نږدې 1500 کیلومتر یوازې له افغانستان تیریږي. هر هیواد به څوکړي چې په خپل سیمه کې تخنیکی مطالعه او د ساختمان چارې پیل کړي.
ښاغلی منګل زیاته کړه د ریل پټلۍ نه یوازې سیاسي لاسته راوړنې لري، بلکې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګري زیرا کړې ورکړې او د ملي اقتصاد په پیاوړي کولو کې به هم لازمه مرسته وکړي. د فایدامي وزارت سرپرست وویل چې یا د پروژه د اسیا پراختیايي بانک، نړیوال بانک او چینایي بانکونو له لوري تمویلېږي. هغه زیاته کړه په دې غونډه کې د غړو هیوادونو ترمنځ توافق شوی چې د دې پروژې تخنیکي او اقتصادي معلومات به تر 2018 کال پورې بشپړوي. د دې وزارت چارواکي وایي د دې پروژې له تخنیکي مطالعې وروسته به د دې پروژې لګښت معلوم سي. د فایدامې وزارت وایي د 415 کیلومتره تخنیکي مطالعه بشپړه شوې او د پاتې کار روان دی. ویل کیږي یاد پروژه د ورېښمو د لارې له پروژې څخه ده چې د افغانستان له کندوز، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو څخه تیریږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الوکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په قابل هست فوق العاده اهمیت لري او زموږ د طرفه نه قابل د تقدیر ده. اما بعضی امنیتی مشکلات او پرابلمونه شته چې دغه باید په نظر کې ونیول شي او افغانستان باید د دې امنیت په ساتلو کې خاصه وړتیا ترلاسه کړي ترڅو امنیتي ستونزې د منځه لاړ شي او دا پروژه. اما په اقتصادي لحاظ باندې کاملا دا پروژه زموږ په نفع ده او د افغانستان د خلکو په نفع ده، د منطقې په نفع ده.
له دې وړاندې د دې پروژې د امنیت په اړه اندېښنې موجودې وي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په هغو سیمو کې به د دې پروژې امنیت ټینګ کړي چې وخت نا وخت پکې امنیتي پیښې رامنځته کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. مرزی احمد زی ته غوښ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
پاکستانی چارواکي وایي د پېښور پر یو پوځي ښوونځي باندې د وسلوالو د حملې په نتیجه کې 141 تنه چک سره ماشومان دي وژل شوي او لږ تر لږه 144 نور ټپیان دي. دغه حملې مسؤلیت پاکستانی طالبان اخیستی او ویلي دي چې د حملې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په غاښ کې کړې ده. د کونړ سرپرست ولی شجاع الملک جلالا وایي چې د دانګام ولسوالۍ جګړې ته د ملي اردو نوې مرستې ورسېدلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این ایچ سی آر وایي چې د افغانستان له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو د ناامنۍ له امله له 14,000 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو کډه شوې دي. امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په دوه بیلابیلو چاودنو کې شپږ تنه افغان پولیسو ته مرګ ژوبله وکتی ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کری د هغو اقداماتو په اړه په لندن کې د فلسطیني ادارې لستر مرکچی صاحب اریقات سره وکتل چې د اسرایلو د اشغال د پای ته رسیدو لپاره یو مهالویش ټاکي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما به د روانې اونۍ تر پای هغه قانون توشیح کړي چې په اوکراین کې د روسیې د کړو وړو په خاطر پر ماسکو نوي بندیزونه لګوي. او په یمن کې شیعه یاغي وسله واله ډله وایي چې پرون د پلازمینې صنعا په جنوب کې په دو موټر بم چاودنو کې د ښوونځي لږ تر لږه 15 زده کوونکي او لس وسله وال ووژل شول.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اروپای ټولنې د افغانستان د ولسمشري د تیرو انتخاباتو په اړه د خپلو ارزونو وروستۍ راپور خپور کړی. دا راپور چې پرون د اروپای ټولنې د انتخاباتو د ارزونې د ډلې لخوا خپور شو، د جمهوری ریاست د تیرو انتخاباتو کې د شویو درغلیو یادونه کړی او د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو لړ سپارښتنې کړې دي. قاسم سولمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د انتخاباتو د ارزونې ډلوي تر هغه چې د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو انتخابات کې د سویو درغلیو عاملین مجازات نسی، نو په دغه وخت کې به راتلونکي انتخابات هم ستونزمن وي. دغه ډلې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د تیرو انتخابات په اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړ چې په کښې په پراخه پیمانه د درغلیو یادونه سوې ده. په راپور کې که څه هم دا نه دي ویل سوي چې څومره درغلۍ او د چا په ګټه سوي، خو د اروپایي ټولنې د انتخاباتو د ارزونې د ټیم مشر تایس بیرمن خبریالانو ته وویل چې حکومت اوس باید د انتخاباتي بنسټونو د استقلالیت لپاره کار وکړي. شغله بیرمن وایي زموږ یو اساسي وړاندیز دا دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون استقلالیت باید تقویه سي. د دواړو بنسټونو خپلواکي ضروري ده او باید چې تقویه سي. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د شغله بیرمن نور وړاندیزونه دا دي چې باید یو روښانه انتخاباتي میکانیزم رامنځته سي.
او روستای راپور مخکې لدې چې تاسو ته د کور کلی اونیز پروګرام او همداراز د ګړې اچار تفریحي پروګرام وړاندې کړو. دا چې پرون د پکتیکا په مرکز خرنه کې سلګونو ځوانانو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا ځینو غړو د یو سولهیز لاریون په ترڅ کې د دې ولایت چارواکي په بې کفایتۍ او فساد تورن کړل او د دوی د ګوښه کېدو غوښتنه یې وکړه. دا اعتراضیه غونډې په داسې حال کې وشوه چې ولسمشر اشرف غني هم له پکتیکا ولایت څخه د لیدنې پر مهال له چارواکو سره په غونډه کې وو. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورئ.
محکمه شه د پکتیکا ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړو، مدني فعالانو، قومي مشرانو او سلګونو ځوانانو د یو سولهیز لاریون په ترڅ کې د یاد ولایت چارواکو د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. د لاریون پر مهال چې ولسمشر اشرف غنی هم په مرکز خرنه کې شتون درلود او د قومي مشرانو او ملکي او پوځي چارواکو سره په ملاقاتونو بوخت و، لاریونوالو د پکتیکا چارواکي په چارو کې په بې کفایتۍ تورن کړل. دوی ویل تر څو چې د پکتیکا په چارواکو کې مناسب بدلون رانشي، تر هغه په دې ولایت کې پرمختګ او د امنیت ټینګول ناشونی دي. لاریون کوونکو ویل چې د پکتیکا چارواکو د ولسمشر ملاقات ته یوازې هغو کسانو ته د ګډون بلنه ورکړې ده چې د دوی معتمد او د باور وړ کسان دي. د پکتیکا ولایت د مرکز خرنې د خاري اتحادی مشر رسنیو سره په خبرو کې ګواښ وکړ تر څو چې د دې ولایت په چارواکو کې بدلون نه وي راغلی، تر هغه به دوی خپلو لاریونونو ته دوام ورکوي.
نور د شرنې مخلوق او مشران نور دومره قرار نسو کې نه سره تر یو وخت پورې موږ به بازارونه باندې د مرکز مدرسې بم باندې نور به هر څه باندې د دولت سره به مکاتبات دي د پاره تر یو وخت اعلانو چې تر څو پورې موږ د شاروال اوالي لري کړای نه وي تر یو وخت پورې به موږ مسالې درو دوه
د دې لاریون یو بل ګډونوال او قومي مشر ملک پاچا خان ویل چې د دې ولایت په چارواکو کې د مناسب بدلون تر مهاله د امنیت او پرمختګ رامنځته کول ناشونی دي.
زموږ غوښتنه همدا د ورو رسیدا والی کدل ته د دې په اداري پراس کې هیڅ امکانات دې نسته چې ورور دې پکتیکا ته کار وسی د پکتیکا ستونزه حل شي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو خېچري لټاون څخه پورته دوه دستور کوم ستونزې پیدا کوي.
تابان د خلک مال دي سکارس کړی دی ور کړی دی په دغه خاطر باندې لږ زړه خپل برسن سره پیو غځي.
ولې ځینې کسان د دود د ترسره کولو لپاره پورته غاړه کوي؟
یو چې پنځه سوه ورکوي، بل دغه بزت نه کوشش کوي چې تر هغه ډېره ورکي، زر ورکي، تر هغه پورته کوشش کوي.
نن له دې موضوع سره تمثيلي ټوټام چمپ شوی او ریدلې پر تاسو قدر من اوریدونکو، د دود دستور تر سره کول هغه څه دي چې اکثره کسانو ته عملی کول ضروری کار ښکاري. د خلکو په وینا د ښه خبره ده چې د خپلې سیمې دود دستور لکه د کوژدې په دسمال کې پیسې اچول، د ناوې روی دیدنی ورکول، د نوې زیږیدلې ماشوم مبارکي کول، د مسافر د لیدو په وخت پیسې کې خودل او داسې نور هیر نشي، ځکه دا ډول دود دستور د خپلوانو او دوستانو په منځ کې مینه ډېروي. خو په دې شرط چې دا رواجونه له توان سره برابر وي، نه دا چې له اقتصادي پلوه دومره درنه شي چې د خپلوانو تر منځ د نږدېوالي په ځای د سرخوږی سبب شي. دا چې ولې ځینې ملامتونکي دودونه ورځ تر بلې ډېریږي، علت یې د خلکو تر منځ بې ځایه سیالي ده. د ننګرهار اوسیدونکی همایون وایي چې اول د دوی په خپل کور کې له وس او توان نه پورته دودونه کېږي.
تر سل او تر دوه سوه تر پنځه سوه ډالر پورې مالې لیدلې دي چې یو چا ناوې ته ورکړي دي، ورکړي خو په دې صورت چې داسې نیولې د خلک د ښکارۍ چې ما ورکړي د خپل نوم په خاطر چې پلانیم یو سل یا دوه سوه یا پنځه سوه ډالر
سیالی د کابل اوسیدونکو مریم نمو پختلی هغه وای داسې هم شوی چې د خپل ماشومان حق نورو ته په سیالۍ کې ورکړی.
مجبور یې سوې سونو موږ سره هغه پیسې راوړې دي، موږ مجبور یې چې سیالي ورسره وکړو. د ماشومانو نه د خلې نه ورکم، اما سه موږ سره کړی ده راوړی دم سیالي راوړی ده.
د پکتیا اوسیدونکی جاوید بیا وایي چې د دوی په سیمه کې کله چې کوژده کېږي نو د دستمال اخیستلو په وخت پیسې په شکور کې ټولېږي.
کله چې څوک له یو چا سره خېخي کوي دغه د دسمال اخیستلو لپاره ځي، یا موږ ورته وایي چې خواږه اخلي زمونږ انانا داسې ده چې شکور راوړل کېږي، مونږ ورته شکور وایو، په شکور کې یو څه دسمال او هغوی بیا نو دا حاضرین مجبور دي چې له خپله جیبه یو څه پیسې په هغه کې واچوي چې دا د خور خوړلنې شکور دی. په هغه مجلس کې داسې کسان ناست وي چې دا توانایي نه لري چې دې ځای کې پیسې واچوي، هغه ډېر کم راځي په دې هغه کې. کاشکې دا یو یا دوه وای یا درې وای، دا چې خپل خپلان څوک راځي د هغو ډېر زیات ملامتونکی کېږي د یو چا لپاره چې هغه په اقتصادي ډېر کمزوری وي.
له کوژدې وروسته بیا واده وي، په واده کې هم د پیسو راکړه ورکړه ډېره وي، لکه کله چې د ناوې موټی خلاصوي ټول راغلي کسان به پیسې پکې کړي، لاغه وروسته بیا د ناوې د مخکتنې په نوم پیسې ټولېږي. د کابل اوسېدونکي مینا وایي چې دلته هم بیا د خپلوانو په منځ کې بې ځایه سیالي د بې وسلو کسانو ملامتوي.
په ناوې باندې چې یو څوک د مخ روپۍ ورکوي یا چې 500 ورکوي، بل د هغه د زد نه کوشش کوي چې تر هغې ډېرې ورکړي، زر ورکړي، تر هغه پورته کوشش کوي، په داسې حال کې چې هغوی بې وس هم نه لري. د مونږ شاید د دې رواجونو د دې سیالیو په هره برخه کې مثلا یو څوک تا ته ډالۍ درکوي او ته مجبور یې چې بې بېرته هغې ته بیا بې وس کې ډالۍ ورکړي، دا ضرور نه ده چې ته یې بېرته درکړي، تا ته یې درکړي هغه وس درلود. زمونږ ټولنه کې دا رواج دی او سیالۍ کې هر څوک کوشش کوي ځان کم را نه ولي، ځان قرضداره کوي په هره برخه کې.
د کابل اوسېدونکی احمد وایي چې داسې هم شوي چې میرمنې د کور د خرڅ پیسې په مبارکیو کې ورکړي.
مسافر راځي پیسې دي، یا د چا کور کې ماشوم پیدا کېږي پیسې دي، که 5 کوره کې ولري لس کوره نور دا پیسې نه لري، دغه توان وسه نه لري. او دا خبره اکثر ځای کې ما لیدلې دي، کور کې یو څه پیسې ورکړي دي، یو څه دپاره چې ماشومان ته جامې واخلي یا خوراکي مواد پرې رانیسي. هغه وایي چې پلانې پیسې دي څه چې هغه ورځ مې درکړي، دویم ځلی که غواړي و پلانې راغلي او مبارکۍ ته ورغلم، هغې ته مې ورکړي، سفر نه راغلی و یا کور کې ماشوم پیدا شو هغې ته مې ورکړي. دا بد رواجونه دي چې په برود زمان کې د دې لمنه ټول شي ښه خبره ده، یو ځای کې مزدوري کوي نو دوی دومره توان نه لري د ورځې ډېرې پیدا کړي، 150-200 روپۍ پیدا کړي، نو دا که بیا هغوی سره دغه سیالي او شریکي وکړي نو بیا هغه خپل کور دی مجبور دي ستاسو فرم ده چې هغه وسپموي، د خپل کور د خوراک د ماشومانو د جامو نه وسپموي او هغوی سره خپل رسم و رواج پر ځای. زه خپل دا عادت نه لرم، مریض پختې د څم یا څوک د مسافر نه راغلی میوه وروړم، ولی که داسې دونه پیسې هم نه چې هغه میوه واخلم پیسې هم نه ورکوم، ورځم په اورین تندي ورسره ستړي مشي کوم، بل چا چې راته راوړي هم ډېر ورته ټینګ شوی یم، دوباره مې ورکړي دي، واپس مې ورکړي نه مې دي اخیستي. و
د ننګرهار اوسېدونکي وږمه بیا سره لدی چې په دې پوهیږي چې په مبارکۍ کې لوس او توان نه ډېرې پیسې ورکول د کورنۍ اقتصاد ته ډېر توان رسوي، خو بیا هم دا کار کوي.
زه هم که رښتیا وایم که ومه دا شیانو ته یو څه ارزش ورکوم، مګر باید ور نه کوم، نو دا زما خپل یو منفي پوینټ دی چې کوم خلکو سره، مګر باید ونه شي، خپل اقتصاد باید په نظر کې سړی ونیسي، داسې روش دی وکړي چې نه دي دوست خفه کړي او نه دي داسې خپل فامیل دخه کړي. مثلا په ودونه کې پیسې اقدام مثلا یو ځای نه چې راشم د توفې په شکل باندې ورکوم، یا مثلا ماشومان د خلکو پیدا شي بس، یا ناویانې راشي زموږ کور ته پیوازي ودې د پاره هم دود د سور د ډیر د پخوانه مکته پات دی. خو هغه وخت فکر کوم چې خلک به دومره دې شي ته دونه ارزښ نه ورکوي دومره چې دا وس الات کې ورکي.
افغانستان یو بیوزله هیواد دی، دلته ډیر لک کسان شتمن دي، د ګڼو کسانو په باور دا بخوي چې هر سړی لخپلې برستنې سره پخې وغځوي.
په دې کې پوهیږو چې په نن ورځ افغانستان کې د موږ او تاسو اکثریت وګړي اقتصاد یو څه ضعیف دي، نو دوی باید د هغه کسانو سره چې د دوی اقتصادي وضع ښه ده ځان په څه کې برابر کړي، په علمیت کې د دوی کوشش وکړي، نه چې په دوه مزخرفاتو کې چې نن ما تا ته داسې ډوډۍ وکړله یا میلمستیا درکړه سبا ته نو که هر رقم اقتصاد دی زه باید تا نه دا توقع ولرم چې ته باید ما سره ما ته ځان په تکلیف کې، یا هغه کس چې نوبت یې رسیږي یا وایي چې زه باید داسې میلمستیا درته ورکړم دغه اصلا جایز نه دي. دا ونه کړي چې زه باید اوس یو څه پیسې پور کړم، قرض وکړم تر څو د هغو کس دپاره هغه څه چې راته کړی زه معماس ورسره وکړم.
د ځینو سیمو خلک بیا یو له بل سره سیالي نه کوي، څه چې په توان کې وي هغه په مبارکیو کې کړي. په دې اکله دوه تنه د کابل اوسېدونکي وایي چې د دې کار ګټه دا ده چې یو خو خپله ځان نه قرضداره کوي، بل نورو کسانو ته هم دود نه درنوي.
نه نه دا خبره نه ستاسو تازه واچو له مالازر دا خبره نه بد وس خبره درو وسو سلا چې څوک زرا چې څوک مين سوا چې نو دای رواسته يم نو سړی وسه کیږي سړی وسه نه کیږي سړی ورو ګو ډوړي ورته کیږي غو نه ورځي ولا مم ځل خرچه راځي 1000 روپیه راځي 500 راځي مم دي دا نو نیو راځنه سره ورځي دا وایس کم کی ماده خوښ
پیسې ور کوي که سلور کوي که زرو کوي که شل کوي دا خپل کاروبار دی.
نو دار وای کدی هغه ماشوم نو په کور کې تول شوی دی مبارکې له ورغلی با یو څه خولوات کې یو له جامع ورکی او یو له پیسې ورکی نو هغه تک جامع نه کړی دا په یواز کې ته پیسې ورکی دا خره وای دی دا خو دی بنسو دوستی زپکیږي فراخه کیږي مذاکره خره زه خو دی کار تایید کوم
دا چې روان شناسان د دې ستونزې د حل پاک لڅوي د خونې او روزنې د پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمی نه مو پوښتلی دي
خرافاتي کارونه انانوي کارونه سیالي هم چشمی او رقابتونه ډیر بخي او شترسې د خپل د بیلګې په ډول کته سه کوم خپلوان ولري چې لاج ناراضي دغه د اج د راتک په مناسبت دغه په پوکه پسال الوي یو سرلای الوي یا د یو چا کور کې لور پیدا کیږي زو پیدا کیږي او غوته په اسلای او جامع اخلي کالی اخلي ډیر مصارف کوي ځین ډاله او توفی ورلی پیوډاول نه پیوډاول د دې سبب ګرځي چې تاسو هم مجبور اسئ چې غو خلکو ته یو کسانو ته یو خپلوان ته دغه ډاله تاسو هم ورته واخره دغه پیوډاول یو ستونزه ده د یو خرافي کار ده د یو ناوړه کار ده کوم غوړ چې ستونزه حل کو اول باید په دې برخه کې موږ سره رسنۍ مرسته وکړي خلکو عامه په هواي لورسي د خلک د کار په دې خاطر کې چې دوی په حکومت ده په دویم قدم کې هغه اشخاص هغه افراد هغه خلک چې په دې برخه کې مرسته کوي سي هغه څوک چې مشوره مترکول سي لوګو سره باید مشوره وکړو مثلا دنیو علما مو سره په دې برخه کې مرسته کولای سي خوونکي مو سره مرسته کولای سي ډیر نور مخبه او مخاور کسان خلک کوي چې مو سره مرسته وکړي او دا ستونزه حل کړي دا هغه څوک چې دغه کار کوي د رواني ستونزه لري ګورې د قران عظیم شان آیت ده وای اسراف ګناه ده نو دا خو اسراف ده
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه اروپا تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې ماشومان په سودا پسې لګي بیا چې په ځړن نه وي له دوکاندار سره په جنجال اخته وي
سلام علیکم دور
سلام علیکم جوړه خوره
خیر دې کرای دې
جوړه
ما وی چې چیرته دوره چغې مې وکړه چا غږ نه کو دلته لاست یو سر
ته څنګه چورت کی بیا ولې څه شوی
دا خو چورتې ده چې په ماشبان سودا نه وړه ده سودا خراب را وړه
نو چې سودا خراب را وړه ما ته په غوسه ده
خو ته په غوسه یم دې سودا ته وګوره
سودا ته وګوره ما خو نه در وړه چې ما ته په غوسه یې
ته نه در وړه خو ته به را وړه و
خو زه کور کوم چې ما را وړه و
سړیا احمد مې لیکلای وو دغه شای پلاس ورکړی دی رای وړدل ته راته واچو
نو ما ته ولې په غوسه یې
نو چاته په غوسه سم دکاندار ته په غوسه سم
ما خو درته ویل چې پریز د ورور په میراث بیا به سودا راوړي خو ته لسته تلوار وکې دې به دې لېژلای
خدای نو څنګه وکم واخورې خو مې مرضی یو دوست راځي یو قریب راځي خو مجبور یم چې دغه ماشوم ولېګم او سودا پی راوړم
ګوره خزی ته همیشه په دغه ماشومان باندې سودا راوړي او همیشه دغه سودا خراب وي به ما سره جنگ کوي ماشوم ته په غوسه وي
خو خیر دی میاش کې یو ځل پنځل ورځو کې یو ځل چې ملما راغی خو ټکرې په سر کې لاړ شه دغه سودا خپل والا
ښه اوس نو دا یو کار پاته ده چې سودا م زه درته راوړم
زه خیر دی اوس ما په غوسه کېږي ما هم دا تصمیم ونیو ما نور په ماشومانو باندې سودا نه راوړم که ملما راته راسي که په خپل مې په کار څه په خپل ځم ولې دا ځینې دوکانداران ډېر بې انصافه دي هغه خراب شی ساتلی په چې دا ماشوم ورڅې په لاس یې ورکي هم په ټول کې کمه ورکوي هم یې قیمت ورکوي هم خراب شی ورکوي
خورې دا خو یوه مسله بله ده چې ماشوم بازار خوره مخته کیږي
خو ما مخکې درته وویل
سودا ته پیسې ورکه چې ماته پیسې پاتې شي چوشکی شي نور شي بس بیا پستونیم درد دي مریض یم
زما اولادو ما ته پیسې ماته څه نه راوړلې اما هغه هم داسې خرڅولې
خزي ته داراته وایه چې ته ټول عمر په کور کې ناسته وو که چکر ته موزه کله کله
چکر ته موزه څه کړې موزه
خو وزم بندی خو نه یم
نو ما خو نه دی ویلی چې ته بندی اخره خبر ده چې هر شی په کارو ماته وای زیر اورم کله نه کله که په کار ده خیر ده خپل عمر د کوا زماتو باسه
خو تل نه راوړم ګوره چې بیا وس را ته خوشاله نسی چې زه به د کور سودا هم در تر راوړم
نه نه کله کله راوړم چې ضرورت سره راوړم
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي نن یار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام مامور کتاب ګل وای کدی ملی وحدت حکومت هم داسې روانو نو پرته له شکه ما ته هم د وزیر کېدو نوبت رسیږي خو ایران دې ته پاتې یم چې بیا به څنګه کوم
هغه د دوه درې ورځو لپاره یې نوې دریشي نه لرم. که یې اوس واخلم او نوبت را ونه رسیږي، نو د وزارت دریشي به هسې را باندې تاوان شي، او که یې وانخلم او وزیر شم په لومړۍ ورځ به څه اغوندم؟ مامور کتابګل رښتیا وایي، په دیارلسو کلونو کې ډېر د کتابګل غوندې کسان وزیران او والیان شول، داسې چې ځینو خو یې د امضا ځای هم نه پېژانده. د خبرونې په پیل کې مو د سرپرست وزیر له مخخې نه خبرو. راځئ چې د مخخې مراسم یې څه ډول و.
وزیر صاحب څه دې ویل؟
ته کښېنه چې څه درته وایم.
ښه صاحب، ووایه.
داسې به وکړي چې د ما د خدای پامانۍ د ورځې تیاری ونیسه، چې خدای پامانۍ په ښه شکل ترسره شي او نوي حکومت ته داسې ښکاره شي چې ښه خدمت پرې کړی دی او د وزارت ټول مامورین او کارکوونکي راپسې خفه دي، پوه شوې؟
و صاحب، خو څوک به رانشي؟ هسې به خبریالانو او کمرو ته کم راشو.
ولې به نه راځي؟ ها
صاحب، له کله چې مامورینو د سرپرست وزیرانو د برطرفۍ اورېدلي، نو ټول وایي چې ښه شو چې برطرف شو. د وزارت په ټولو لوړو څوکیو کې خپلوان او ملګري مقرر کړي وو.
هماغه د ما خپلوان او ملګرو ته ووایه چې ځانونه تیار کړي. کنه
صاحب، څه ډول یې تیار کړي؟
ګوره، زه به تاته څه روپۍ درکړم چې د ګلانو ګېډۍ او نور شیان پرې واخلې. بیا دغه د ګلانو ګېډۍ پر دوی وویشه چې د خدای په امانۍ په ورځې ما ته راکړي، بس خلاص.
صاحب، دا خو اسانه کار دی، ما ته یې پرېږده.
یو څو تنه د ما په ګټه د شعار ورکولو لپاره هم تیار کړه.
زه صاحب شعارونه زه ورکوم.
سمه ده، خو یو څو تنه چې راجګ سي او د ما لاسونه مچوکي او په ډېر خفګان سره ووایي چې موږ هم نور خپلې دندې پرېږدو او نه راځو، بیا به زه ورته ووایم چې نه نه، داسې کار ونه کوي، دا یوازې تاسې کار ته اړتیا لري. خیر دی که زه له دندې لرې شوم، په یو بله برخه کې به خدمت وکړم، خو تاسې به تعهد راسره کوئ چې دندې به نه پرېږدئ. بیا دې نو دوی ووایي چې سمه ده، د تا امر منو، کنه موږ ټولو دا پرېکړه کړې وه چې بیا کار ته رانسو.
دا خو سه ډېر ښه پلان دی، او ته بېغمه اوسه، همداسې ټکي په ټکي به یې عملي کړم. څه کسان به افتخاري عکسونه هم در سره واخلي چې مطبوعاتو ته نور هم ډېر خدمتګار او مؤثر وزیر معلوم شي. زه خو وایم که محفل همداسې پر مخ لاړ شي، نو نوی حکومت به مو هم خامخا مقرروي.
د ما هم همدا تمه ده، خو که مقررولم دا ځل وزارت نه کوم، غواړم چې په کوم لرې ولایت کې والی شم.
ولې صاحب؟
دا حکومت نامعلومه غوندې دی والکه. زه خو وایم چې دلته په وزارت کې پس له دې څلاسته نه راځي. ولایت ښه دی، له مخې یې چپ دی، او دوی هم غواړي چې ولایتونو ته ډېره بودیجه او امکانات ورکړي.
خو صاحب، دې ته دې پام وي چې کوم امن ولایت ته دې ولیږي.
لیونیه، لس کاله دې راسره تیر کړل خو هېڅ دې هم راڅخه زده نه کړل.
څنګه صاحب؟
د پیسو وهلو اصلي ځایونه همدغه ناامنه ولایتونه دي کنه، ځکه چې یو خو امکانات ډېر ورکوي او بل یې څوک پوښتنه نه شي کولی، او که بیا یې هم وکړي نو نامنی یې لویه بانه ده.
صاحب، ویرېږم چې ونه وژل شو.
مه ویرېږه، له مخالفینو سره جوړجاړی کوم او ورته وایم چې نه کار درسره لرو او نه به کار راسره لرئ، په نورې زمونږ کار نشته چې هر څه کوي کوي دي.
یاره صاحب، نام خدا ډېر هوښیار سړی.
دا دې څه را وکړل؟ څومره باور مې در باندې کړی و او څه را وختلې؟ خبریالانو او کمرو ته دې په دوه پیسو کړم.
صاحب، په خدای که به زه ملامت یم، ټولو راسره منلې وه چې راځو به او له پروګرام سره سم به په مراسمو کې برخه اخلو. خو
څه؟
خو صاحب، د تا د خدای پامانۍ په ورځ معین صاحب د وزیر کېدو محفل جوړ کړی و، ټول کسان هلته ورغلي وو، او هماغه د موږ د ګلانو ګېډې هم ټولې معین ته ور وړې وې.
او خی می چیرته و؟
صاحب، هغه له ټولو مخکې موین صاحب سره ناست و.
ډېر ناځوانه خلک دي، ارمان چې مخکې پوهېدلی.
صاحب، که خفه کېږي نه، موین صاحب ورغوښته یم، زه ځم چې را باندې ناوخته نه شي.
ورکېږه، په تام نه راټینګېږي.
دی غاخونه ډاکټرانو وای چې د خلکو جوبل غاخونه د ډاکټرانو لنګي غواوی دی لیوی هم تاسې به مو خبر کړو.
څه سوي دي څه سوي
ډاکټر صاحب دغه غاخ می خوږیږي چې وی باسي
ته کنه دلته دلته خلاصه که خوله نورم نورم پورته وګوره دغه غاخ ته
ډاکټر صاحب هم دغه غاخ ته
ځه خوله دې پټک ګوره بيبي کده ما منه می باسه درته تداوی به کما دا یو غاخم په ځوان کې ډیر ارزښت لري کڅنګ لري خوخه ده
صاحب تداوی به وشي او کنه ډیر زیات خراب دی
ولې نه تداوی کیږي لدینه می خراب غاخونه تداوی کړی دی فکر کوم لیک پیسې به دی ولګي
زه خیر ده پیسې دی به ولګي چې خدای می غاخ کی
ان شاء الله چې ډیر ضربه خسي ته د څه وکړه دا نسخه می درته ولیکله دوه ورځې ورسته براسي خو پام دی چې په دا دوه ورځو کې د درملو استعمال پرې نه دی او لا هدایت سره سم دا دوا وخوره
خدا صاحب فیس دې څومره شو
2500 افغانۍ دا ځل چې راغله نو درته مینځم
دغه دا ډاکټر صاحب
او کې دلته کې
ډاکټر صاحب خدا په جنت سي ډاکټر صاحب
په مخه مخه
خدای په ما ډاکټر صاحب څور په شوي
زه خیر ده کنه وی در سره بیا به بل ورځ راکې
نه صاحب اشتره سره
نو چې ست در سره 200 افغانۍ شوي
ښه
نام خدا نام خدا غاخ دې ډیر ښه سوې ده اولاد نه 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 یو منځل سره به نورم خسي خو چې پرې سم وکي
ډاکټر صاحب څه چې تا را ته ویلې دي اما غسي کوم نه دوا قضا کوم او نه پریز
خو خبره ده
ډاکټر صاحب څو روپۍ دې شوي
پروا نه لري که نوې در سره بیا به بل ورځ راکې
شته را سره
نو چې شته در سره 2200 افغانۍ شوي
ډاکټر صاحب دا ځلې ډېر زیات نه شوي
نه بيبي دا څه وایې دا کومه دوا وسایل چې زه کاروم ټول جرمنی دی په دې کې مې د اوسم ډېر خاطر کړای کنه له بل مریض نه درې نیم زر افغانۍ اخلم
ښه خیر یو سي ډاکټر صاحب خو چې غاخ به می خسي او کنه
امیدواري ستاده او بیا خو بنده په خپل وس پړ دی زه کافي خوړې ور سره کوم زه درې ورځې وروسته چراغ له لدینه به هم خدوا پرې و هم دو ملګری مې له سويس نه څه درمل راته راوړې دي خو ډېر ګران یې را باندې وپلورل ملامت هم نه و ځکه چې د دنیا تر ټولو ښه او معیاري درمل هلته جوړیږي نو که ژوند و همدغه درمل ور باندې ازمویم
ښه ډاکټر صاحب خیر یوسي
په مخه مو خاصه
څو افغانۍ شوي ډاکټر صاحب
زه خیر دی وی دی
نه خیر یوسي ډاکټر صاحب وایي چې څو روپۍ کیږي
دا ځل 15,600 افغانۍ چایرانه نه سي ګوره دا ځل مې ټول هماغه سويسي مواد وکارول او مهرباني 15 ورځې وروسته راس
ډاکټر صاحب غاخ خو مې هیڅ فرق و نه کړ هماغه سي درد کوي
پوهیږم پوهیږم مجبور یم چې دا ځلې وباسم ځکه غاخ مو له تداوی سره حساس وای ده څه تاثیر نه ور باندې کوي
نو ولې دې په ما غلمړې ورز نه ایسته
بيبي ګوره ډاکټر هیڅ کلام ناکامه او مایوسی ته نه تسلیمیږي او هڅه کوي چې
نو ځان وی باسا
لیونه چې په لمړې ورځ مې ایستلای وای نو دا دومره پیسې دې نکرا کولې کما خپل
ډاکټر صاحب څه چرت وهې
هیڅ ما ویل کاش کې مې رښتیا هم په خوا ایستلای وای
زیاتره خلک له لوی سنټرونو څخه سودا اخلي او له همدې مالا ورته د وړو مغازو مارکیټونو شان ایس خوان نه ورکوي لکه داسې
دغه دی خزی جامی دی وګوره چې خوخی دی او کنه
لکومه زای دی خسی دی
ته خو یو زلو وګوره چې خوخی دی او کنه
خریخت یو وای چې لکوم زای نه دی خسی دی
خوخی دی شو او کنه
ته ما خوخه څکې لومړی دا وای چې چیرته دی خسی دی
په منډه یی کې مې واخستی
په بلای و هم لمخه می چپاوا چنګر ته به درته وګرځوم
ولی خوخی دی نه دی
نه زوس خدای دومره خواله کرم چې په دومره سنترونو کې دی منډه یی چې می وغوندم
ګوره خزی قبر مکه خدای مکه چې د مړو جامو ته احتیاج نشو هغه دی خې خسته جامی دی
چی نیشه خیستای میخلا ما خو نمی مجبور کرای
خزی تی دغه بل ول ولا وخلا
پا بلای با هم بل دیبرکشی لالا جمو سرا
تو خوی هو زل ول ولا
می دیخ سنتر بای چلور زرا و اته سواب غنی ار وقت لما سرا دغه سی توکی که ما بل چی دامی ولی خواکی سوی
دغه خبرونه ننګیر نشنه برابر کړی و او برخه اخیستونکي و عبدالله سمدی، عبدالرحمن، سپوږمۍ او ز مسکا احساس کله مو سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 یا کندهار 22 کندوز 1 خوست 1 او